K-Stera.
The Washington DC na The Voice of America Diva Radio Day.
ګرانو ریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوه ریډیو دی او زه یم سمینه احسن. نن د جمعې ورځ 2018 کال د جولای د میاشتې لومړۍ نیټه دا پاکستان کې شوې د سحر اتنې مې افغانستان کې دی د سحر اته په واشنگتن ډی سی کې د زیارت د ماسخوتن 11:30 بجې دی د جون 10 نیټه ده. ډیوه ریډیو نیم ساعته خبری خبرونه کې به تاسو ته تازه خبرونه په مهمو موضوعاتو تفصیلي رپورټونه وړاندې کوو. خو لاول سر ټکی د امریکا خارجه سیکرټری جان کیری وای د انساني سمګلینګ کاروبار د وړاندې په مقابله کې زیات سنگین شکل اختیار کړي او په موجوده وخت کې د 10 میلیونو نه زیات خلک د جدید غلامۍ په دې کاروبار کې ګیر دي. ترکی وای په اتاتورک ایرپورټ حمله کوونکي ازبکستان، قرغیزستان او د روس وو. رپورټونه وای د حمله ماستر مایند یو چچن تن کې دی شي. د امریکا خارجه وزارت په برصغیر پاک و هند کې د القاعده څانګه او د دې مشر عاصم عمر ترهګر بللې دي. وزارت ویلي د القاعده دا څانګه په ګڼ شمېر حملو کې لاس لري چې پکې په کراچۍ کې د سمندري فوج په مرکز او په بنگلاديش کې خونړۍ حملې شاملې دي. وړاندې کوو د خبرونو تفصیل. د زیارت په ورځ امریکا په خپل تور فهرست کې 8 نور ملکونه شامل کړي دي. دا هغه ملکونه دي چې نړۍ کې د انساني سمګلینګ خاتمې لپاره هیڅ قسمه هلې ځلې نه کوي. په نړۍ کې د انساني سمګلینګ کاروبار 1.5 بلیون ډالرو سند دی. د امریکا خارجه وزارت په دغه فهرست کې د ملکونو شمیره 20 ته ورسېده. د امریکا خارجه سیکرټري جان کیری په دې حقله 14 کلیز رپورټ جاري کولو په موقع ویلي انساني سمګلینګ اوس هم د نړۍ په ځینې برخو کې یوه ډېره غټه مسله ده. خصوصا ښځې په دې یا د جنسی کاروبار او جبري مشقت د پاره استعماليږي. سکال په دې فهرست کې ازبکستان او ترکمنستان نمونه هم اچول شوی. بلخوا د انساني حقوقو تنظیم هيومن رائټس واچ د صدر اوباما په انتظامی غ کړه کم حکومتونو ته چې امریکا فوزی امداد ورکړي فوري د حقوقي نه خپل فوز کې د ماشومان برتي کولو مخنیوي غوښتنه وکړي. اچ ار دبليو د غوښتنه د زیارت په ورځ د امریکا د انساني سمګلینګ سالانه رپورت د خبرېدو په موقع کړي. رپورت کې د ځینی هغه ملکونو نمونه دي چې امریکا ورسره فوزی امداد کوي. د اچ ار دبليو د ماشومان د حقوقو مشر جو بیکر وایي صدر اوباما ته په دې ملکونو واضح کول پکار دي که حقوقي لو فوزونو کې ماشومان برتي کول پرې نه خوده نو د امریکا فوزی امداد نه به لاس وینځي. ترکی وای د استنبول په ایرپورټ حمله کوونکي 3 ځانمرګي تنان د روس، ازبکستان او قرغیزستان نه وو. خو په دې حق لاس سرکاري بیان لا مخې ته نه دی راغلی. ترک چارواکي وس هم په دې یقین ولاړ دي چې دغه حمله داعش تندروا ډلې کړې وه. خو د هغه تنانو نومونه لا نه دي ښکاره کړي چا چې ځان الوزولو نه مخکې په خلکو ډزې کړې وي. د استنبول په اتاتورک ایرپورټ حملو کې د وژلې شوو شمېره هم 40 ته رسېدلې. ترک پولیس د زیارت په ورځ د استنبول خواوشا علاقو کې چاپې هم وهلې دي او داعش سره تعلق لرلو په شک کې 14 تنه نیولې دي. ګمان کېږي د ډېرې مودې نه تندروا کاروایانو کې اخته احمد چاتیف د دې حملو پر شا لاس لرلی شي. دغه خبر د ترکیې حکومتي اخبار یمی صفاک په خپل خبر کې کړی. احمد د چیچنیا سره تعلق لري او ویلی کېږي د دې حملو ماسټر مایند کېدی شي. امریکا په هندي برصغیر کې موجود القاعده د خارجي ترهګرو ډلو په فهرست کې اچولی او د ډلې مشر عاصم عمر خصوصي عالمي ترهګر بللی. د امریکا خارجه وزارت دغه ګام د هندي القاعده لخوا په نستۍ کې د یو شمېر ترهګرو حملو ذمواري په سر اخیستو پس اخیستی. په 2014 کې هم د دې ډلو تندرو په کراچۍ کې د پاکستان په یو بحري جهاز حمله کړې وه. په دې حمله کې یو پاکستاني افسر او 3 حمله کوونکي مړه شوي وو. د ملګری ملتونو د ماشومانو څانګه وایي په عراق کې هر 5 کې یو ماشوم د مرګ ژوبلې، جنسي تشدد، اغوا او وسلوالو له طرفه جبري برتي کېدو د سنگین خطر سره مخ دی. د یونیسف د عراق دپاره نماینده پیټر هاکنز وایي په عراق کې ماشومان د جنگ په میدانونو کې پراته دي او مسلسل په هدف کېږي. یونیسف په خپل یو تازه رپورټ کې وایي په تیرو 2.5 کلونو کې اندازن د 50 ماشومان اغوا نه پس په زوره جنگ ته وردننه کړی شوي یا ورسره بدکاري شوي. د منځني ختیځ دپاره د 4 ملکونو ډلې په خپل رپورټ کې خبرداری ورکړی. غربي غاړې کې د تشدد، ترهګرۍ او اسرائیلي آبادکارۍ نه علاوه د غزه پټۍ د بدو حالاتو د لاسه اسرائیل او فلسطین ترمنځ امن راوستل ډېره ګرانه خبره ده. د 4 ملکونو په دغه ډله کې امریکا، روس، یورپي یونین او ملګري ملتونه شامل دي. د امن دپاره د یو ان خصوصي نماینده نیکولای ملادینوف د زیارت په ورځ د یو ان سیکیورټی کونسل ته ویلي، په دغه رپورټ کې زیات پام د امن په لار کې پرتو غټو خنډانو ته ورکړی شوی او مخ په وړاندې تلو دپاره سفارشات هم ورکړی شوي.
د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو خبرونه مو اوریدل.
دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو ده. د ډیوا ریډیو خبرونه د واشنگتن ډی سی د سټوډیوز نه تاسو نیخ بنیغه اوري. ګران اوریدونکو، د ډیوا ریډیو په ویب سایټ باندې هم تاسو د ډیوا ریډیو خبرونه اوریدای شئ، لیدای شئ، د ټی وی خبرونه لیدای هم شئ او خبر تازه خبرونه لوستای هم شئ. د ویب سایټ پته ده www.voadivaradio.com. راځو د خبرونه اړخته او رپورټ تاسو ته وړاندې کوو. د نن د ورځې مهم خبر او هغه خبر دا ده چې د زیارت په ورځ امریکا په خپل تور فهرست کې اتا نور ملکونه شامل کړي دي. دغه تور فهرست د هغه ملکونو په حواله سره ده چې د انساني سمګلینګ د مخنیوي په حق له هیڅ قسمه هلې ځلې نه دي کړي یا نه یې کوي. دا یاد دی چې په نړۍ کې د انساني سمګلینګ یا د انساني قاچاق کاروبار یو نیم سل بلیون ډالرو سند دی. تفصیل په دې حواله سره اورو ارباب محمود علینا.
دا کال یو وار بیا هیڅ یو افریقایي هیواد د ډومبو ملکونو په فهرست کې نه دی راغلی. د کې په سر د مغربي هیوادونو لکه برتانیا، امریکا او استرالیا نمونه پراته دي. د امریکا سټیټ ډپارټمنټ وایي دا درجه بندي د قاچاق د مخنیوي لپاره د حکومت د ګامونو په بنیاد کوي. دوی دا نه ګوري چې په یو ملک کې دا څومره غټه ستونزه ده. یو شمېر افریقایي هیوادونه په دې حق له شوې درجه بندۍ کې د ممکنه حده پورې په ښکته کچه کې پراته دي. د امریکې د بارنو چارو د سکتر اعلی مشاوره سوزن کوپیج وای تیر کال د افریقې، عراق او شام نه یورپ ته په میلیونونو خلکو کډې کړې وې. د مهاجرونو د کړکېچ بیا پرې منفي اثر پرې واصلې دی. دا وایي امریکا د قاچاق له وجې ځه پرې شوي خلکو د څارنې یا معلومولو کې هیوادونو سره مرسته کوي.
So the migrant crisis creates a whole new pool of individuals who are
د مهاجرونو کڑکېچ د قاچاق لپاره د ځان منونکو خلکو یو نوې ډله جوړه کړې ده. کیوتن د هیڅ هیواد هیڅ کاغذ نه لري، بے روزګار وي او خپل کورنۍ هم نه لري، نو بیا داسې خلک د قاچاق پرو د نوکرۍ، امنیت او پناه غوندې دروغ وعدو ته زر تیاریږي. نیروبی کې د قاچاقو د مخنیوي لپاره اداره کې په دې اړه د ولسی بیدارۍ لپاره مینیجر جیکب کریستنسن وای د په خاص توګه مشرقي او منځني افریقا کې د جګړې په وجه ډېر تشویش لري. زما په خیال دا وخت موږ بروندي، سومالیا او جنوبي سودان کې د مهاجرینو په مهاجرت کې تبدیلی وینو. د کال 2015 رپورټ کې ویل شوی چې د قاچاقو په خلاف د قانون سازۍ له وجې په شپږو افریقایي هیوادونو کې په دې حق لا مثبت پرمختګ شوی دی، خو لس داسې افریقایي هیوادونه دي چې دوی نور هم په دې فهرست کې ښکته تللي دي. د قاچاقو په خلاف اکټیویسټا نتالی اوګدن وای جنوبي افریقا په دې لړ کې هلې ځلې کوي، خو د ده حالت نه دی ښه شوی. دا وای جنوبي افریقا د افریقایي براعظم د خلکو لپاره د یو مقناطیس معنی لري او خلک ورته ورغونډیږي، ځکه بیا دغلته صورتحال نور هم زیات پیچلې دی. انساني قاچاق د جنوبي افریقې د ټولنیزو برایو یوه نتیجه ده او د دې خیال نه دی ساتلی شوی. رپورټ کې دا خبره منل شوې چې هیڅ یو هیواد د مسلو خلاص نه دی. امریکا هم په دې کې شامل ده او دا چې د انساني قاچاقو مخنیول ډېر ګران کار دی او ډېرې ژورې جړې لري، خو رپورټ زیاتوي چې دا مسله دومره اهم ده چې هیرول هم نشي.
امریکا په هندي برصغیر کې موجود القاعده د خارجي ترهګرو ډلو په فهرست کې چولې او د ډلې مشر عاصم عمر خصوصي عالمي ترهګر بللې. د القاعده مشر ایمن الزواهری په 2014 کې هندي برصغیر لپاره د القاعده د دغه څنګه بنیادی خوده وو. انیلا خالد په تفصيلي رپورت راکړي.
په هند بری صغیر کې د القاعده څنګه لخوا د یو شمیر پیښو ذمہواری په خپل سر اغستلو پس د امریکا سټیټ ډپارټمنټ دا ګام پورته کړو او دا ډلې د بهرني ترهګر تنظیم په نوم وبلله. ورسره د دې سانګې لیډر یې په خاصه توګه یو نړیوال ترهګر په نوم یاد کړو. دې ډلې په کال 2014 کې کراچۍ ښار کې پاکستانی سمندري جنگي بیړۍ تختولو کوشش هم کړو، کوم چې وروستو ناکامه کړې شو. پاکستانی چارواکو په دغه اړه تفصیلاتو کې ویلي وو چې د ترهګرو غرض د هند په سمندر کې د ترهګرۍ په ضد حرکت کوونکي سمندري جازونه په نښه کول وو. د ذکر وړ ده د پاکستان نیوی امریکایي او ځینې نور بار ملکي بحري ځواکونو سره په جوخته کار کوي چې د هند په سمندر کې د ترهګرۍ سره سره د بیړو لوټلو او ناجایزه تجارت مخنیوی وکړي. د القاعده لخوا د جنگي جهاز تختولو په دغه پیښه امریکایي او ځینې پاکستاني چارواکو هم دا ویلي وو چې القاعده د پاکستان په فوج کې خپل کسان برتی کړي دي، ځکه چې بیله دغې دا حمله ممکنه نه وه. په نږدې واقعاتو کې القاعده خدای نه منونکي یا ایتیست لیکوالان هم په نښه کول شروع کړي دي، ځکه چې القاعده بنگله دیش کې وژلي شوي ایتیست لیکوالان، بلاګرز، د همجنس پرستانو لپاره آواز اوچتونکي، د امریکا یو اوسیدونکي او د امریکې په امبیسۍ کې کار کوونکي ټولو د وژنو ذمواري په خپل سره اخیستې ده. په روان کال 2014 کې القاعده دا اعلان هم کړی و چې کوم کسان د القاعده عقیدی چیلنج کوي د هغوی په ضد به جنګ کوي. د دغه نتیجه وه چې د اپریل په میاشت کې د بنگله دیش یو 26 کلنه طالب علم ناظم الدین صمد سره سره په 14 میاشتو کې دننه 6 ایتیست لیکوالان ووژلی شو. د بنگله دیش هوم منسټر اسدالزمان د صمد د وژنې پس وینا کړې وه چې داسې خبرې دي نشي لیکلی د کوم په نتیجه کې چې د چا زړه ازارولی شي، ځکه چې خبره د اظهار د ازادۍ نه ده بلکې د نورو مذهبونو برداشت کولو ده. همدا قسمه بیانونو او پیښو له وجې خدای نه منونکي یا ایتیست لیکوالان د بنگله دیش نه په تیښته مجبوره شوي دي. دوی وایي په چارواکو باور نه لري، ځکه چې د دوی لخوا یو شمېر کسانو باندې د مذهب سپکاوي تورونه لګولي شوي دي او مقدمې پرې هم روانې دي. په کال 2015 کې د آزاد صحافت لپاره کارکوونکي تنظیم کمیټي پروټیکټ جرنلسټ ویلی وو چې بنگله دیش د نړۍ 12 داسې ملک دی چېرته چې خبریالان ووژل شي او قاتلان بیا هم آزاد ګرځي.
دا د وایس آف امریکا ډیوه ریډیو د ګرانو اوریدونکو، په شام کې د خانه جنگی شروع کېدو پس هلته کې چې کم خصوصا په هغه علاقو کې چرته کې چې سخت جنگی حالات وو، د عامو خلکو پورې امداد رسول امدادي ادارو د پاره یو ډیر لوی چیلنج وو. خو ملګری ملتونه وایي چې په 2012 کال راهسې په لاول ځل هغوی په شام کې هغه علاقو ته هم رسیدلی دي د خلکو امداد د پاره چرته کې چې لاول یا اوسه پورې نه وو رسیدلی. دا هغوی ځان د پاره یوه ډیره غټه کامیابی هم بلی. نور تفصیل په دې حواله سره اورو زاهد خټک نه په دې رپورټ کې.
د ملګرو ملتونو لخوا ویل شوی شروع په ورځ ناوخته د شام اربین او زملکا نومي سیمو ته د 2 ټرکونو امدادي سامان رسول شوی. دغه سامان کې خوراک، اوبو، صفایي سامان او د بیړني تیوي امداد شیان موجود دي چې د شام 20,000 ضرورتمند خلکو لپاره لیږل شوی. د ملګرو ملتونو شام لپاره خصوصي استازي ستر مشاور جان ایګلند ویلي ورته مشکلات هم راغلي. د ویلي د یو ټرک ډرایور د نشانباز په ډزو لګیدلې کله چې واپس تنیدو. د ویلي د دغه ډرایور علاج د دمشق په هسپتال کې روان دی.
It was a very close call and it shows how risky this work is because there is no cessation of hostilities in too many places now in Syria.
د وای دا ډیر لږ وخت کې وشو او دا سرګندوی د غلطه کار کول سمره د خطرو نه ډکته، ځکه چې شام کې ګنشمیر زینو کې مخالف ډلو ترمنځ دزبندی نه ده عملي. د وای نو ډیرو سختو مشکلاتو پرته ټولو اتل سوسی موته ځان رسوله. هر څه کټول محاصره سیمو ته رسائی شوی، خو خاغله ایګلند وای په لکونو هغه خلکو ته کې دې شی بیا د امداد اړتیاوی چاته جنوري میاشت کې امداد رسول شوی وو. د ملګرو ملتونو لپاره بل تر ټولو غټه د اندېښنې خبره په زرګونو هغه خلکو ته طبي امداد رسول دي څوک چې محاصره علاقو کې گیر دي.
The parties to this conflict including the government of Syria has not been willing to follow international law in terms of providing doctors nurses.
د وای دغه شخړې ټول فریق چې پکې د شام حکومت هم شامل دي، د ډاکټرانو، نرسانو او هغه ټولو طبي ادارو چې ورسره د خلکو بچکولو وسیلې شته په اړه د نړیوال قانون پالنه نه کوي. خاغلی ایګلند وای په جګړه بوختې ډلې محاصره شوي سیمو کې خلکو ته طبي امداد نه رسول غواړي. چې یره لري ځنی ژوبل عسکر به هم علاج وکړي او یو ځل بیا به جګړې میدان ته راپهر شي.
شوه د مطبوعاتو ته د کتنې نن میډیا کومو خبرونو لځې ورکړې ده، دغه تفصیل به تاسو ته وړاندې کړي مختار خلیل.
نن د برتانیې په مشهور اخبار ګارډین کې یو تفصیلی تحقیقاتي مضمون چاپ شوی دی. په دې کې د ایران لخوا د افغان شیعه ظلمو په خفیه توګه د برتی کولو او د صدر اسد په حق کې د جنگیدو د پاره شام ته د لیږلو حال بیان کړی شوی دی. ګارډین اخبار د خپل مضمون په شروع کې لیکلی دی چې ایران چې په شام کې د جنگیدو د پاره کم افغان ظلمی برتی کوي، دوی یا خو ډیر نیستمن وي او د پیسو ټکو اجتمن وي، یا د مذهبي جوش جذبې نه ډک کسان وي، او یا بیا مادر پدر آزاد ظلمی وی. ګارډین اخبار د دې قسم ظلمو ایران له د برتی کولو د پاره کابل کې د جواد نومي یو افغانی د دفتر ذکر هم کړی دی او د جواد د خولې لیکي چې د اول یو کال د ایران د پاسداران انقلاب د پاره د افغان ظلمو د برتی کولو د یو ایجنټ کردار ادا کو، او په کال 2014 کې د فاطمیون ډویژن په نوم د افغان شیاګانو یو ملیشا جوړه کا. فاطمیون ڈویژن کې شامل افغانان د شام جنگ لا لیګلې کیږي. مضمون زیاتی چې کم افغان ظلمی په شام کې جنگیدو ته سلا کیږي، دوی ته په ایران کې د اوسېدو اجازت نامه او د میاشتې $1500 تنخواه ورکولې کیږي. په شام کې د شیعه مسلک د مسلمانانو ډیر مقدس مقامات موجود دي، او شیعاګان د دې مقدس ځایونو د دولت اسلامي غوندې د سنی جنگیالو ګوندونو نه د بچ ساتلو لپاره هرې قربانۍ ورکولو ته تیار دي. اخبار لیکي چې د جواد په لاس برتی شوو افغانانو کې 12 افغانان جنگیالي دولت اسلامیا نیولی هم دي. د دې افغان ظلمو خپلوان اوس جواد ته ناستي او خپل بچی ته نغواړي. جواد د دوی د راخلاصولو لپاره شام ته هم لاړو، خو هلته ولیدل چې ایرانیان د هغه برتی کړي افغان ظلمي په جنگ کې د انساني ډالونو په توګه استعمالوي. ګارډین اخبار خپل مضمون کې زیاتی چې په شام کې د جنگیدونکو افغان شیعه ظلمو صحیح شمیر خو معلومه نه دی، خو د ایران میډیا وایي چې دا وخت 40,000 افغانان په شام کې د صدر اسد د حکومت په حق کې جنگیږي. واشنگتن کې د یو آزاد ایرانی تجزیه نگار علی الفونی وینا ده چې د کال 2014 د ستمبر نه راپدېخوا د شام په جنگ کې 324 افغان جنگیالي وجلې شوي دي. د ایران د یو نوي قانون تر مخه د شام په جنگ کې د وجلې شوو افغانانو بال بچ او کورانو ته اوس د ایران شهریت هم ورکولې کیږي. تجزیانگار الفونی دا هم ویلی دی چې د ایران وفادار افغان ملیشا د شام د جنگ نه علاوه هم د ایران ډیر مقصدونه ترسره کولی شي، او هغه دا شان چې د پاسداران انقلاب تربیت یافته دا افغان ظلمی جنگیالي افغانستان نه د امریکې د وتو وروستو د طالبانو یا د نورو سنی جنگیالو خلاف هم استعمالولی کیدی شي. ګارډین اخبار خپل مضمون کې نور لیکي چې ځینو افغان سیاستدانانو د ایران لخوا د شام جنگ له د افغان ظلمو د برتی کولو په معاملې کې د راوړاندې کېدو کوشش هم کړی دی. د افغان پارلیمان یعنی د اولسی جرګې یو غړي نذیر احمدزی چې د افغان جنگیالو د برتی کولو عمل په ډاګه کړی دی، وایي چې ایران افغانستان کې د خپلو خپو مضبوطولو لپاره په سنی او شیعه مسلمانانو کې تفرقه اچول غواړي، خو کابل کې د ایران سفارتخانه په دې ټوله معاملې کې د ایران د لاس لرلو نه انکار کړی دی. ګارډین اخبار خپل مضمون په دې تجزیه ختم کړی دی چې تر سو پورې چې افغان ظلموله په خپل وطن افغانستان کې د روخانه سباون بندوبسونه نیوي شوي، تر هغې به در په در قورې په سر افغان ظلمي د خورزو په تمه ځانونه شام ته رسي.
خو په پاکستان کې د بجلی لوډ شیډنګ نه یوازې په ګرمۍ کې بلکې د ژمي په موسم کې هم ډیره غټه مسله ده، او بیا په ګرمۍ کې خو په ځینی علاقو کې بجلی 40 غنټو نه هم زیات وخت پورې نه وي. بلوچستان ته تاسو بوزو، او په بلوچستان کې خلک بیا نن سبا چې هلته کې بیا یو ناروا د بجلی لوډ شیډنګ شروع شوی دی. د روژې میاشتم دا خلک ته کومو مشکلاتو سره مخ دي؟ نعمت الله سرحدي به تاسو خبري.
د بلوچستان یلت زیاتره پښتني ضلع یو بیا د روژې په دغه برکتمنه میاشت کې د سخت لوشیډنګ لاندې راغلی دي. چې د عادي خلکو لخلې په 24 ګنټو کې 15 ګنټې هم په ایالت کې د بجلی ورکونکو اداره کې سکول خو ودی ته بجلی نه ورکول کیږي، چې له وجې هم د روژه مات او هم د پېشلمي په وخت دوی د غټو مشکلاتو سره مخامخ وي. او هغه حکومتي داوی چې د روژې په میاشت کې به پر بجلی ورکول کیږي یوازې داوی ثابته سوي دي. یو عادي کس وای چې دغه د سخت ګرمۍ په روژو کې ټوله شپه او ورځ د بجلی پټپټانه شروع وي چې دوی صحیح کار نشي ځینې اخیستلی. په سیمه کې د چرلو د اوبو د کمۍ سره دوی ډېر زیات مخامخ دي.
بجلی داسې صورتحال دی چې پر مخکې پر 10 بجې راتلل، اوس پر 1 بجې راځي، او هغه بیا بېرته پر 3 بجې شل کم 3 بجې باندې بېرته ولاړه. چې ډېر سخت حالات دي، او دا ګرمي او روژه مبارکه ده، او د مخسن د پېشتمې د خواسم په داسې حالات کې راځي پر 3 بجې راځي شل 40 منټه بجلی لکه بیا بند کړي. دوی په دې پوه شي چې د خلکو ډوډۍ وخوړه پرته بند کړي، خپل ترتیب باندې چلوي او د عوام هیڅ غم نه دی خوړلی.
خو په ایالت کې د بجلی تقسیم کار ادارې کیسکو ویان په سیمه کې د بجلی د دغه زیات لوشیدنګ هیلت د بارانونو له امله په بولان کې د 240 کیوی لوی لین دوی ستنې راننې ده بولي. د کیسکو ویان وای د کوټې او مشتر مابین په بولان کې د نیشنل ترانسمیشن اینڈ ډیسپیچ کمپنی NTDC دغه ډبل سرکټ 240 لین څخه د بجلی د بندش له امله په نظام کې د 300 میگاواټ بجلی کمی مخته راغلی دی، چې له امله د کوټې مستون کلات سره سره په کلاودله پشین کلاسیپلا او په زیارت کې د نور لوشیدنګ په وخت کې اضافه کړل سوې ده. خو دغه ټاورانو د جوړولو کار پیل سوی دی، او ډیر ژر به بجلی په هغه زاړه آلت کې بحال کړل سي. په بلوچستان ایالت کې د بجلی طلب 1.5 میگاواټ دی، خو د NTDC لخوا تقریبا 1.5 میگاواټ بجلی ورکول کیږي. او اوس دغه د بجلی نور کمی له امله نه یوازې عام خلک د بجلی د لوډ شیډنګ سره مخامخ دي، بلکې په ایالت کې زمینداران بیا د ډیرو غټو مشکلاتو سره په اوس حال کې مخامخ دي، او د دوی باغونه او کښت کروندې اوبه غواړي، خو د بجلی د نسوالي له وجې دوی د اوبو بندوبست نسي کولی. نعمت الله سرحدي، وایس اف امریکا، دیوه ریډیو، چمن.
کو اختر تا ډیری لګي ورځی پاتې شوې دي. د اختر د پاره تیاریاں هم په ټول پاکستان کې په مسلمانانه نړۍ کې شروع شوې دي. خزي او جنکۍ خصوصا بیا د جامو سره سره بنگړو ته هم ډیر زیات خیال کوي، او د جامو او د پیزار سره سم بنگړي هم ځان له خامخا د اختر په موقع باندې اخلي. صادق قاسم شاه هم د غشان خبره په خپل په دې ریپورت کې کوي.
د اختر ورځې شپې چې څنګه څنګه رانږدې کیږي، د پیښور ښار صدر بازار کې د سودا لپاره د راتلونکو رش هم سیوا کیږي. په دې ورځو کې د صدر بازار ګوره بازار کې د بنگړو سټالز هم ولګي، او خزي او جینکای د اختر کپړو سره میچنګ رنگین بنگړو اغستو لپاره هم دې بازار ته راځي. شاه جهان چې په نورو ورځو کې د سلم ستارې کار کوي، د 13-15 کالو راسي په دې ورځو کې بنگړي خرڅوي، ځکه چې په دې ورځو کې د بنگلو کاروبار خوي.
خوشحالي ورځې وي، اختر خو ورځې وي، بدې ډېر زیات دغه سره لري شوق سره خوښي کنه. میلیانې مو سره ملاویږي، هر قسم کون دی مو سره، داسې بنگلانو کې مر قسم وریټي مو سره ملاویږي. او لیډیز یې زیات خوښي، او لیډیز نه بیا زیات ماشومان زیات خوښي. ور سره کله کله سړی هم راشي، هغې هم بیا ډېرې زیات چیړم پکې کوي ډېر کنه. او لیډیز هم کېږي، هر جوړې سره ملاویږي. کومه جوړه چې سوټرو هغې سره موږ والا سیټنګ بیا برابر ہو، که ملټی برابر شي، که مہرون وي یا گوشتی وي یا هر یو کلر ور سره موږ برابر ہو.
ډېر مهرباني.
اوکے جلا.
عمران چې هم ګوره بازار کې بنگړي خرڅوي، صدا وویل
بنگړي خرڅو به د اختر شپو ورځو کې اکثر لګو دي. دې دوران کې عام روټین کې پډیر نه چلیږي، خاص کر د اختر شپو ورځو کې د لیډیز کسٹمر ډېر کافی زیات راځي، فیمل هزار ډېر کافی زیات راځي، او دا اخلي چې اختر شپو ورځو کې خاص چلیږي، نور روټین کې دومره نه دي.
سلیم خان چې د 13-13 کالو راسي صدر کې بنگړي خرڅوي، وای چې نن سبا د ګرمۍ د لاسه خلک لږ سودا د پاره کم راوځي، خو د 13 کلونو په مقابله کې د خلکو د اختر لپاره سوداګانو او خوشحالو کې د چرته څه کمی ونه لید. هغه وای په پیښور کې هم حالات تیر شوي دي، د دې خار خلک ژوندي دي، او د اختر خوشحالو نه خوند غستل ول ورزي.
بنگړي او کولونه وغیرہ د اختر کې خرڅومه، ماشومان او خزي دې خلک زیرا زی بلا نشي دل یره جی، د ګرمه په وجه لغون دي، خزي کمی روزي او بیا هم رستو ډیر زیات رشي، او خپل سوداګاری ماشومان او خزي کې جی رشي بازار ایس فرسن یو پرسن نه مسر نشته ته مونږ خلک ماشا الله خزله ور خد ډیر خلک دي د دې سيزونو پروا نه کوي
د پیښور ښار ټولنه غټ بازار صدر کې د اختر لپاره د سوداګانو دلته د راغلي خلکو رش او رڼاګانې د دې خبرې ثبوت دی چې که پیښور کې څه هم د وینو او د اوښکو بارانونه شوي خو اوس حالات لږ لږ ښه کېدو له وجې د دې ښار خلک اوس د کورونو نه سوداګانو او خوشحالو لپاره بهر راوځي او اوس هم د دې خار خزې او جینکای اختر کې بنګړي او نکریزي خوښوي. سادیه قاسم شاه، وایس اف امریکا، ډیوه ریډیو، پیښور.
اوس وړاندې کوي وي اداریا چې د امریکا د حکومت نظر ښایي
د زیمبابوې د نیانګا ضلع خلک به نړیوالې ترقې دپاره د امریکې د ادارې د سیواش پروګرام په برکت ځان له ډېر زر د امروزه ژوند د ځینو اسانو داسې بندوبستونه وکړي چې په هغو به د دوی په ژوند کې حیرانوونکی بدلون راشي. د جون په 9 تاریخ د روانګوي د ضلعي ترقیاتي پنګې پر ایسټ کیمپ کې د مانیکا لینډ د اوبو او د حفظان صحت د سب کمیټه مشر رابرټ چتواما د نیانګ ضلع خلکو ته د سلویختو زرو ډالرو د مالیت د سامان په شکل کې د دریو اتیو کویانو د کنستو سامان، د اوبو راوخکو 15 سلویخت پمپونه او د کلي د 17 مستریان حواله کړل. دینه علاوه ورته د ساربو د پاره د اوبو 115 ټبونه او 102 غسلخانی هم حواله کی. خاغلی چتوام د 13 غسلخانو او د اوبو د اخورونو او د 14 پمپ مستریانو د ګریجویشن د غونډې صدارت هم وکړو. دوی ته د یو ایس ایډ په مالی امداد تربیت ورکړی شوی دی. دا معماران او مستریان به د ضلعي ترقیاتي پنګې په هدایاتو خلکو سره د اوبو د بنیادي اډانې په تعمیر کولو او د دې تر ډېرې مودې پورې د کار کولو په یقیني کولو کې لاس امداد کوي. د یو ایس ایډ په امداد به ضلع کې شپږو سکولونو ته او 2500 عامو خلکو ته محفوظه او صفا اوبه وررسولی شي. د قطبی نیانګا سیمې خلکو ته د صفا او د محفوظه اوبو د ډېرې مودې نه تکلیف دی. ځینې خلک خو د محفوظه اوبو راوړو دپاره 10 کیلومتره مزل کوي او په ډېرو خلکو خو کویانو نه د اوبو ډکولو د خپل نمبر راتلو پورې په ولاړې ولاړې خوب غلبه شي. په ضلع کې د اوبو د بچت کولو دپاره ډېرو کویانو ته زنځیرونه او جرندې اچولی شوي دي. نورو ډېرو خلکو د اوبو د ضایع کېدو نه د بچ کولو په خاطر د اوبو راشن بندي کړې ده او صرف د 40 لیټره اوبو بالټۍ ورته د ورځې په حساب ورکولی کېږي. د یو ایس ایډ د زیمبابوې د دفتر قائم مقام ډایرکټر بروس ابرامز ویلي دي چې د اوبو د کویانو د کنستو د دې نوې طریقې په برکت به دا خلک اوس د هغو رنځونو نه بچ شي کوم چې د اوبو د کمی یا د څښا اوبو د څکلو د لاسه پیدا کېږي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لرئ نو په دغه پته یې ولېږئ: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ډی سی 20238 یو ایس ای. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.
ریډیو سره نه خبرونه واوري دي. لک سات کې دغه خبرونه سرته رسیږي. مشال ریډیو به پس تاسو د دې خبرونو نه اوریدئ شئ هم په دغه صفو باندې. د دې ریډیو همکاران به د ماښام 6 بجې یو واري بیا راځي تازه خبرونو سره. د شپې تر 12 بجو پورې خوندور پروګرامونه به هم تاسو ته وړاندې کوي. د ټلویزیون برخه به د شپې 12:00 نه 1:00 بجو پورې تاسو په ایشیا سیټ 3 فریکوینسي 0000 باندې لیدئ هم شئ. تر هغه وخت پورې تاسو نه اجازه غواړو. الله پامان.